ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو ردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نن ساته سره نه خبرې خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د خالی روز کال 2013 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 6 بجې کابل کې د سحر 5 نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اپریل 6 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زما همش چلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان سپریم کورټ په امر جوړې تحقیقاتي ډلې د کراچۍ د پولیس افسر راو انوار د پښتون ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې ککړ ګرځولې
د تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی د راو انوار سره درې نور پولیس افسران هم د پښتون زلمی نقیب الله مسید په جالی پولیس مقابله کې په وجنه کې ککړ موندلې
د امریکا خارجه وزارت د بشری حقوقو په اړه د کال 2013 ریپورت کې ویلي پاکستان کې د بشری حقوقو ته ټولو غټي مسلې ماورای عدالت او هدفي وجنه جبري تختمنی او تشدد دي
افغانستان په اړه د امریکا خارجه وزارت دا کلیز راپور وایي دغه هیواد کې د بشري حقوقو تر ټولو غټه مسله د امنیتي ځواکونو لخوا ماورای عدالت وجنې دي چې پکې بدرکی او غیر قانونه بندي ساتل هم شامل دي
شمالي کوریا ویلي خپل اټمي ازماینې متل کړي او پلان لري چې د اټمي ازمایښت یو مهم مرکز وتړي د امریکا صدر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې د شمالي کوریا دې ګام ستاینه کړې قدر من اوردن کو یو شمیر مهم رپورٹونه هم په دې نیم ساته خبری خبرونه کې لرو خو اول غوښ شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د سپریم کورټ په امر جوړې تحقیقاتي ډلې د کراچۍ د پولیس افسر راو انوار د پښتون ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې ککړ ګرځولې د تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی یو غړي د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي جی آی ټی د راو انوار سره درې نور پولیس افسران هم د پښتون زلمی نقیب الله مسید په جالی پولیس مقابله کې په وژنه کې ککړ موندلې د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان اترمخه د دغې تحقیقاتي ډلې مشري د پولیسو انسپکټر جنرل ډاکټر آفتاب پټان کوله تیره ورځ یې د نقیب الله مسید د وژنې په اړه خپلې پلټنې متعلقه ادارو ته وړاندې کړې د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ د بشري حقوقو خپل سالانه رپورت جاری کړی دی پکې یې شمالي کوریا ایران روس او چین بې ثباتی پیدا کوونکي قوتونه بللي او په دې هوادونو کې د انساني حقوقو سرغړونو په اړه ذکر کړي په رپورت کې د پاکستان او افغانستان کې هم د انساني حقوقو د سرغړونو په اړه معلومات وړاندې کړي شوی رپورت وايي پاکستان کې غیر قانوني او هدفي وجنې په زوره بې درکه کېدل تشدد د قانون د واکمنۍ نشوالی او وخت په وخت کاریدلو مظاهرچیانو لخوا تشدد د بشري حقوقو ته ټولو مهمې سرغړونې دي د افغانستان په اړه رپورت ویلي د امنیتي عسکرو لخوا غیرقانوني وژنې تشدد جبري تښتونې او ماشومانو سره جنسي تشدد شامل دی دې ترڅنګ خبریالانو پر ضد تشدد په حکومت کې په لویه کچه بډو رشوتونه او د ښځو پر ضد تشدد په کیسونو کې د احتساب او پلټنو نشوالی په افغانستان کې مهمې د بشري حقوقو سرغړونې دي شمالي کوریا وایي د اټمي ازماینې متل کړي او پلان لري چې د اټمي ازمایښت یو مهم مرکز وتړي د شمالي کوریا حکومتي خبري ایجنسی ویلي پوز د اوږد هدف په نښه وشتون کې میزایلي ازماینې هم مدرولي او دا به د خالي د روزې نه عملي شي خبري ایجنسی تر مخه حکومت د خپل ملي ګټو او اقتصاد ته ودې ورکولو په غرض دا ګام اخلي د شمالي کوریا د فیصلې په اړه د امریکا صدر ډونالډ ترامپ خپل ټویټ پیغام کې ویلي شمالي کوریا ټولې میزایلي ازماینې تړلو او یو مهم اټمي مرکز د تړلو باندې رضا شوی او دا د شمالي کوریا او نړۍ لپاره ډیر ښه خبر او پرمختګ دی زه د شمالي کوریا مشر سره غونډې ته سترګې په لار یم د امریکا صدر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر به دې میاشت په اخره یا د جون میاشت په سر کې غونډه کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدرمن اوردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری پرونا نیخ پنی کا دوام لری سو شیبو کی ببی بی شیرین پروگرام پیل شی منزا شہید او زاہد خٹک بنند پروگرام قربانوی ورزو سر رپورٹون وڑختا لمبی رپورٹ چ دے دا پاکستان دا سپریم کورٹ پا امر جوڑ شوے چ کم تحقیقاتی دلوا چې د پختون ځوان نقیب الله مسید وژنه کې ککړ د پولیس افسر راونوار د تحقیقاتي ډلې چې دی د وژنه کې ککړ ګرځولې د پدېړه باندې یو تفصیلي رپورټ زمونږ همکار بختور شاه تیار کړی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان د سپریم کورټ په امر جوړې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی د کراچۍ د پولیسو افسر راوانوار د پښتون ځوان نقیب الله مسید په وجنه کې ککړ ګرځولې. د تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی یو غړي د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي جی آی ټی د راوانوار سره درې نور پولیس افسران هم د پښتون زلمی نقیب الله مسید په جالی پولیس مقابله کې په وجنه کې ککړ موندلی. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان تر مخه د دغه تحقیقاتي ډلې مشري د پولیسو انسپکټر جنرال ډاکټر افتاب پټان کوله. نوموړي تیر ورځ د نقیب الله مسید د وجنې په اړه خپل پلټنې متعلقه ادارو ته وړاندې کړې دي. د ویش کلن ځوان نقیب الله مسید تعلق د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره و. هغه د ماډلنګ سره مینه لرله او خپل ډول ډول عکسونه به په سوشل میډیا خپرول. نقیب الله مسعود د جنوري په 14مه نیټه د کراچۍ د ملیر سیمې ایس ایس پی راوانوار په مشرۍ کې د پولیسو یوې ډلې په جالي مقابله کې وجلې وو. دا غ پلار د خپل زوی د قتل داوا په سچل تاڼه کې د پولیسو په ایس ایس پی راوانوار او داغه په ملګرو وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 28مه نیټه د نقیب الله مسید د وجنې په اړه د یوې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړی وو. دغه ډلې د ایس ایس پی راو انوار نه بیانونه ریکارډ کړل او د نقیب الله د نیولو ځای او د کراچۍ په شالاتیف سیمه کې داغه د وجلو د ځای دورې هم وکړې. د دې نه وړاندې یو بل تحقیقاتي ډله هم جوړه شوې وه چې مشري د سند صوبې د ترګرۍ ضد ادارې انسپکټر جنرال ډاکټر ثناء الله عباسي کوله. دغه تحقیقاتي ډلې هم په خپلو پلټنو کې ثابته کړې وه چې ایس ایس پی راوانوار نقیب الله مسید په یو جالي پولیس مقابله کې د عدالت د فیصلې نه پرته وجلې وو او د نقیب الله کورنۍ ته ویلي وو چې هغه بېګنا وجل شوی او هیڅ قسمه ترګرۍ کې ککړ نه وو. ایس ایس پی راوانوار په دغه تحقیقاتي ډله نیوکه کړې وي او د دغه ډلې رپورټ یې رد کړی وو او د سپریم کورټ نه د بلې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی جوړولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې په نوې تحقیقاتي ډله کې دي د استخباراتو چارواکي هم شامل کړي. سپریم کورټ د راو انوار په غوښتنه د مارچ په 28مه نیټه د بلې تحقیقاتي ډلې جوړولو امر ورکړو خو استخباراتي چارواکي یې پکې شامل نه کړل. ایس ایس پی راو انوار د نقیب الله د وجنې لس ورځې وروسته دوبۍ تر تختېدو په وخت په اسلام آباد ایئرپورټ د امیګریشن عملی نیولی وو خو بیا تر څو میاشتو پورې د عدالت نه پټ وو. د راو انوار د نیولو او سزا ورکولو لپاره په ټول ملک کې د احتجاجونو لړۍ پیل شوه او د قبایلی سیمې وزیرستان نه د منظور پښتین په مشرۍ کې ځوانانو په اسلام آباد کې تر دوه هفتو یو پورام نه احتجاجي درنه هم وکړه چې پکې د حکومت نه د پښتنو سره د روان زور زیاتی ودرولو او د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه وشوه. راو انوار د سپریم کورټ د سو وارې ګواښونو باوجود تر سو میاشتو پورې پټ وو. په پاکستان کې د دغه سی یو لوی افسر پټېدلو په استخباراتي ادارو هم پوښتنې راپورته کړې او د پاکستان سپریم کورټ د هغه په ضد د مارچ په 28مه نیټه اورونه کوله چې ورته راو انوار هم د پولیسو په یو پورا پروتوکول کې پخپله حاضر شو. د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار پولیسو ته د راو انوار د فوري نیولو امر وکړو. تحقیقاتي ډلې څو ورځې وړاندې د پولیس افسر راو انوار ته د واده ماف ګوا جوړېدو وړاندیز هم کړی وو چې کچري دغه ډلې ته معلومات ورکړي نو په سزا کې به ورسره نرمي وکړی شي. خو راو انوار په ځان لګېدلي جرمونه رد کړي او ویلي دي د نقیب الله مسید د وجنې په وخت دی پخپله هلته موجود نه وو. قانون پوهان او څېړونکي وایي د پاکستان ریاستي ادارې د پښتنو په وجنه کې ککړې دي او د راو انوار په څیر پولیس افسران هم د دغه ادارو په امر ماورای عدالت وجنې کوي او وای راو انوار چې سمره موده ورک پو دا هم د استخباراتي ادارو په مرسته نه حاضرېدو. خو ریاستي ادارې وخت په وخت دغه ډول تورونه ردوي او وای دوی د ترهګرو په ضد عملیات کوي. مطبوعات وای د پاکستان کراچۍ ښار کې د راو انوار نه وړاندې بل افسر اس اس پی چودري اسلم به هم په جالي مقابلو کې بېګنا خلک وجل چې بیا په کال 2014 کې په یو ځانوجون کې حمله کې په خپله هم وجل شو. د کورنیو چارو د وزارت د شمیرو تر مخه په کراچۍ ښار کې کال 2014 کې 304 پولیس مقابلو کې 111 کسان وجل شوي. د دې نه وړاندې په کال 2014 کې 1119 پولیس مقابلو کې 609 کسان وجل شوي وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعت سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ د بشري حقوقو خپل سالانه رپورت جاری کړی چې پکې په نړۍ کې د بشري حقوقو صورتحال ته کتنه کړې. رپورت کې د پاکستان په اړه ویلي شوی چې پاکستان کې غیر قانوني او هدفي وژنې، په زوره د خلکو بدرکه کول، تشدد، او همدارنګه افغانستان په اړه ویلي شوي چې د امنیتي عسکرو لخوا غیر قانوني وژنې، تشدد، جبري تښتونې او ماشومانو سره جنسي تشدد چې دی، نو دا د بشري حقوقو تر ټولو مهمې سرغړونې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زاهد خټک تیار کړی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا خارجه وزارت نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه د کال 2018 راپور جاری کړی. د راپور کې د 200 نه زیات هیوادونو د بشري حقوقو حالت بیان شوی. د راپور د امریکا د قانون تر مخه لازمي دی چې د پرانا کې بیا کانګرس دغه هیوادونو سره امداد یا نور مرستې جاری ساتي. پاکستان په اړه دغه راپور وایي دغه هیواد کې د جمهوري حکومتونو د فوز او عدلیه مشرانو په پر امنه توګه بدلیدل د جمهوري عمل د مضبوطېدو نښې دي. خو وایي دغه هیواد کې د بشري حقوقو تر ټولو غټه مسله ماورای عدالت او هدفي وجنو ده چې پکې د خلکو بېدرکي، تشدد، د قانون عملداري نه کېدل او د عامو خلکو لخوا سمدستي انصاف کولو هڅې هم غټې مسلې دي. د ترڅنګ راپور وایي په غیر قانونه توګه خلک بندي ساتل او یا مقدمې نه مخکې اوږد مودې لپاره بندي ساتل هم غټې مسلې دي. لاندینی عدالتونو کې اختیار کموالی، حکومت لخوا عام وګړي زورول، د خلکو شخصي حقوقو د خبریالانو تنګول او مطبوعاتي ادارو پر ضد حمله هم د پاکستان د بشري حقوقو مسلې دي. راپور وایي حکومت لخوا خلکو په جمع کېدو بندیزونه، د خلکو په حرکت او دغه شان د مذهب ازادي نشوالي او کم شمېره عقیدو خلکو سره امتیازي سلوک هم دوام مومي. راپور زیاتوي حکومت لخوا د کوم قسمه محاسبه عمل نه کېدو له وجې ډېر غلط کارونه جاري دي او چاته سزا ملاويږي نه چې له عمله خلکو کې د انصاف یره ختم شوي. دغه شان کوم یو حکومتي چارواکي د بشري حقوقو سرغړونې په تور کله هم نه دي محاکمه شوي. راپور وایي هیواد کې د ترهګرو او غیر ریاستي عناصرو لخوا هم د بشري حقوقو سرغړونې جاري دي. هر څه که د هیواد فوج د ترهګرو پر ضد پراخه عملیات کړي، خو بیا هم دغه تندره و فکر خلک خپله مفکوره په ډاګه خپروي. افغانستان په اړه د امریکا خارجه وزارت دا کلیز راپور وایي دغه هیواد کې د بشري حقوقو تر ټولو غټه مسله د امنیتي ځواکونو لخوا ماورای عدالت وجنې دي چې پکې بېدرکي او غیر قانونه بندي ساتل هم شامل دي. راپور زیاتوي امنیتي عسکرو لخوا د ماشومانو سره جنسي زیاتی هم راپورونه راغلي. دې ترڅنګ راپور وایي خبریالانو وجل، حکومتي چارو کې بډې رشوتونه او ښځو سره شوي تشدد په کیسونو کې کوم قسمه پلټنې نه کېدل هم غټې ستونزې دي. د بشري حقوقو په اکله دغه راپور وایي د وسلواله ډلو لخوا افغانستان کې عام وګړو پر ضد حملې او طالبانو او نورو ډلو لخوا حکومتي عسکرو باندې حملې هم د امنیت وضع خرابوي. د راپور کې ویل شوی افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن وای غیر ریاستي عناصرو لخوا د عامو خلکو مرګ جوبله 80% زیاته شوی. د پاکستان او افغانستان ترڅنګ دی راپور کې چین، روس، شمالي کوریا او ایران د بشري حقوقو سرغړونې پر سر د بې ثباتۍ قوتونه ګرځول شوی. دغه سلورو هیوادونو پاکله ویل شوی چې دوی د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه جاری ساتلی چې پکې رائے په اظهار پابندي او کمشمیره مذهبي ډلو پر ضد تشدد شامل دی. په دې راپور کې روهنګیا مسلمانانو پر ضد تشدد هم غندنه شوی او دغه شان شام کې د بشري حقوقو چې پکې شام حکومت لخوا د عام خلکو په آبادی بمباری، هسپتالونو باندې حمله هم شامل دي غندنه شوی. بلخوا د بشري حقوقو ځینې تنظیمونو د راپور باندې نیوکې هم کړي چې پکې د ښځو د مینداري حقوقو سرغړونې یادونه نه ده شوی. پخوانی خارجه سیکرټری هیلری کلینټن کال 2012 کې د ښځو مینداري حقوقو برخه د راپور کې شامل کړي وه، خو د ځل صدر ترامپ انتظامیه دا برخه لري کړي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي مینداري حقوقونه هم بشري حقوقونه دي او دا حقوقونه د پام نه ښکته کول د صدر ترامپ بشري حقوقو په اړه ترجیحات څرګندوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ادارې یا سیګار ویلي په ځینو برخو کې د امریکا د مالی مرستو لوجې افغانستان کې د فساد د هڅونې سبب جوړ شوی. په دې اړه باندې د ډیوا همکارا منزه شهید رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې په ځینو برخو کې د امریکا د مالی مرستو په افغانستان کې د فساد د هڅونې سبب شوې ده. سیګار په خپل یو وروستي خپور شوی راپور کې ویلي چې افغانستان ته د غمرستو د خوندي کولو تاریخ د امریکا د حکومت د مختلفو ادارو ترمنځ د همغږۍ پیچلې کړه او افغانستان کې د فساد زمینی زغمل او د افغانستان د حکومت د فساد او مقاماتو نه د امریکا غیر عمدي ملاتړ د دې سبب شو چې افغانان د خصوصي سکتور د پروګرامونو لږ ملاتړ وکړي. د دغه ریپورت په اساس چې د افغانستان په اقتصادي ودې او د خصوصي سکتور په پراختیا باندې ولاړ دی، د امریکا حکومت ونه شو کړای چې د افغانستان په ټولنه کې د فاسد او ځواکمنو افرادو رابطه درک کړي. په ریپورت کې راغلي چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور یا څانګې د ودې لپاره هڅې چې پیل شوې وي هغه د دې هېواد اقتصادي او امنیتي واقعیتونو او حکومتي ادارو د ظرفیت د ګاونډیو سره د افغانستان د اړیکو او په دې هېواد کې د موجود اداري فساد سره مطابقت نه درلود. سیګار زیاتوي چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په لومړیو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده د بیا رغونې زده پروګرامونو او د بهرنیو هېوادونو له لورې د زیاتو پیسو د مصرف په وجه لوړه شوه او په همدې دلیل د اقتصادي وده یې دوامداره پاتې نه شول. د نړیوال بانک یا ورلد بانک د شمیرو له مخې د افغانستان اقتصادي ودې د 2013 کال راهیسې تر اوسه نوساني مسیر درلودلی دی. د افغانستان اقتصادي وده په 2009 کې 1% وه، په داسې حال کې چې دا شمیره په 2014 کې 2.3% ته راټیټه شوې ده. د سیګار په ریپورت کې په افغانستان کې د بهرنیو کارپوهانو او څیړونکو باندې هم نیوکې شوې دي او د دې ریپورت په بنسټ هغوی فنی کارپوهان چې د بیا رغونې د پروګرامونو په لوړو سطحو کې کار کاوه د شرایطو نه بې خبره وو او یا هم له جګړې وروسته او مخ په ودې هیوادونو کې د کار کولو پوهه او تجربه نه درلودله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش جان سوپکو د دې ریپورت د خپرولو پر وخت د افغانستان د خصوصي سکتور پر تقوا او پرمختیا باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د خصوصي سکتور وده کولای شي چې په بهرنیو مرستو باندې د افغانستان تکیه راکمه کړي. سیګار په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او پراختیا په خاطر په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د امریکا د هڅو د دوام غوښتنه کړې ده، او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې غوښتې چې د افغان بنسټونو لکه پوهنتونونو، علمي او څېړنیزو مرکزونو او تجارتي اتحادیو په همکارۍ خپلې آموزشي او فني همکارۍ د افغانستان د ټولنې د اړتیاو شرایطو سره سمې برابرې کړي. تیره اونۍ د سیګار په یو بل ریپورت کې لیکل شوي وو چې لږ تر لږه 1.45 میلیونه ډالرو په ارزښت تیل د امریکا د متحده ایالاتو او افغان امنیتي ځواکونو نغلا شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اردنکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پیښور جلسې غونډې د لاهور جلسې د خبر پاڼو په ویشلو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د نارینه غړو په شمول ښځو هم ګډون وکړو. دی وومن ډیموکراتیک فرنټ مشره اسمت شاه جهان هم دغه ښځو څخه یوه وه چې پرون یې په لاهور ښار کې په خلکو کې خبر پاڼې ویشلې. میرمن اسمت شاه جهان سره زمونږ همکار بارکوال میاخیل د لاهور جلسې د کمپاین په اړه مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوم.
دا راته وایي چې تاسو په لاهور ښار کې دغه د جلسې چې کومې خبر پاڼې یا پمفلیټونه تقسیمول په خلکو کې، خلکو څه درته ویل چې آیا دا جلسه د څه په اړه ده؟
دلته کې چې کوم پښتانه دي که نه، نو سړکونو باندې چې ما ته کوم خلک ملو شو ای خبر نه وو چې کوم هوټل کې زموږ سټی وه، نو هغه کې هغه ګاډ یا غم پښتانه، تاسو ته پته ده پښتنو ته دغه څوکیدارې دغه ریډای والا کار دغه سیزونه کوي، نو هغې وی چې مونږ به ځو خو یو څو پنجابیان چې وو هغې لکه ما چې کله دا پمفلیټ وړلې نو یو کس ما باندې باقاعده حمله وکړه، ما نه لاس نه واغستل هغه وشلول. نو عمومي طور دلته داسې پنجابي حلقو کې یا لاهوري حلقو کې خاص دغه نشته، معلومات نشته خلکو ته.
دا ستاسو له لاسه چې دا پوسټر چا وتښتول څه فکر کوئ چې آیا غیر شعوري دې سړي دا کار وکړ که نه، دا یو چا ګمارلی یو څه فکر کوئ؟
دا زمو سوچ کوم ځکه چې زه د خپل پارټۍ دفتر نه چې راووتم نو 15 منټه واک به مې کړي وي چې دا واقعیا وشوه. هغې نه پس هم یو بله واقعیا وشوه چې کومې رکشه کې زه راغلم، هغې رکشه کې هغه الک چې هغه پښتون و هغه ما ته وویل چې دا به زه په خپل رکشه ولګوم. دې سره یو بل موټر ودرېدو، هغه چې تصویر ولیدو نو ما ته یې د موټر نه لاس بار کړ چې ما ته مې یو راکړه. نو چې ما هغه ته ورکړو هغه وشلو زما په مخې وویشتل او ما ته یې وویل چې غدار مرد آباد او ګډ اوټ اف لاهور.
نو څه فکر کوي چې آیا د دې جلسې په اړه شاید مخکې له مخکې هم په خلکو کې دا تبلیغات شوي دي چې باید د دې جلسې مخنیوی وکړي که څنګه؟
دا څه ده چې یو ریاستي منظم پروپاګندا خو روانه ده که نه، په سوشل میډیا، په الکترونیک میډیا، په پرنټ میډیا. نو د هغې په نتیجه کې د عوام الناس چې کومه رایه ریاست جوړوي هغې په بنیاد باندې خلک دا فیصله کوي. دا جنگزده علاقې دي، په دې باندې مونږ باندې څه تیر شو، هغه هم عمومي میډیا بلیک اوټ ته وجې پاکستان خلک چې دي هغې ته معلومات نشته. نو ما خیال دی چې ادم معلومات ته وجې دا مسلې دي، او دې وجې نه مونږ لاهور ته راغلي یو چې مونږ لاهور خلکو ته خپل خبره، خپل کیسه، خپل تکلیف، خپل جدوجهد دا مونږ هغې ته بیان کړو.
د پېښور جلسې لپاره شاید دا لومړی ځل و چې پښتنو ښځو د جلسې خبر پاڼې ویشلې. لاهور کې تاسو هم یوه پښتنه مېرمن یاست، آیا نورې پښتنې ښځې هم له تاسو سره تللې دي د پی ټی ایم په استازیتوب چې دغه خبر پاڼې ویشلې که نه؟ ته یوازې وې
دا وخت؟ خو زه یوازې ما خو زه د ویمن ډیموکراتیک فرنټ تګرم یم، د هغې په طور باندې هم زه لګیا وم دلته کې چې څومره کمیونیست تنظیمونه دي هغې سره ما ملاقات وکړو، او غی مکمل سپورٹ دے نو غی بہم لکہ مختلف علاقوں کی اوسم گرزی بیا بہم گرزی مختلف تعلیمی اداروں تم غی زی دا فیمنس موومنٹ والا سٹوڈنٹس دی او بل دا چھ دل تک بلا پختانہ میل سٹوڈنٹس سم دی غی لگیا دی غی تول ویشی زنانہ او سڑی تول لگیا دی
اچھا فکر کو چاہے د پیشور جلسے غندی بہ د لاہور پ جلسہ کی ہم ہر تچ کم پختانہ او سیڑ پ لاہور کی د پنجاب پ نور سم کی دا غوی شج بہم پ دی جلسہ کی گڈون و کی
منگ کو ہر چا تا دغه ویلی دی خو زه فکر کوم چې چونکه دلته چې کم پښتانه دي دا اکثر محنت کش طبقه نه دي فارغ دي کنه نو دوی خو دومره یریدلې دي چې دوی زامنم احتیاط باندې دي ته وایي چې ګرځي نو دا امکان ډېر کم دی چې دوی کمیونټی نه به ښځې راوځي نو زیات تر به دلته چې کم مترقي انقلابي حلقې دي هغې نه به ښځې راځي
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او سوراندې کوې وایداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې پروګرام د مولانا فضل الله د در درک په باب له د اطلاع ورکولو په سر د 50 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی دین علاوه درې درې ملیون ډالر انعامونه د عبدالولی او د منګل باغ په حق له هم د معلوماتو په ورکولو مقرر کړی شوی دی دا درې واړه د تحریک طالبان کسان دي تحریک طالبان پاکستان دا وخت د پاکستان فوج سره انختې دی او دوی افغانستان نه د اتحادي فوجونو وستل هم غواړي دا ڈلا یعنی تحریک طالبان پاکستان القاعدہ سره هم اتحاد لري مولانا فضل اللہ د تحریک طالبان پاکستان مشر دے ٹی ٹی پی د پ مشرائے کی د کال 2014 پشپاڑسم دسمبر پیخور کی پ آرمی پبلک اسکول کھڑے برید منلے دے پدغ پیخا کی دوکم یو نیم سل کسان وجلی شیوی وو چیو سل دو دیرش پکی طالب علمانو مولانا فضل اللہ د کال 2012 په جون کې د پاکستان د فوز د اولس فوزیانو د سرونو د قلم کول هم ذمہار دی و هم دغه کال نه هم اکتوبر باندې ملالا یوسفزای هم وشتی ده د امریکای د خارجه چارو محکمې مولانا فضل الله په کال 2015 کې عالمی ترهګر ګرځورې عبدالولی د جماعت الاحرار مشر دے دا هم ٹی ٹی پی سره تړلې یو ګوند دی دی ګوند د عبدالولی په مشرای کې پاکستان کې په عام خلکو د کمشمیر مذهبي فرقې په خلکو په فوجیانو او د قانون نافذ کونکو ادارو په کسانو یو شمیر حملی کړی دی منګل باغ د لشکر اسلام مشر دے دا هم ٹی ٹی پی سره تړلې یو ترهګر ګوند دی د د په مشرای کې لشکر اسلام د نیټو په فوجي قافلو یو شمیر حملی کړی دی دا ډله ځان له د آمدن پیدا کولو دپاره د نشه یي موادو کاروبار هم کوي او د بونګو دپاره خلق هم اوچتوي د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د 40 نه زیاتو داسې کسانو ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات رقمونه ورکړي دي چې د هغوی په اطلاعګانو په ګرد دنیا کې ترهګر یا خو نیولی شوي دي او یا د ترهګرۍ د کارونو ان په وخت ناکامه کولو کې امداد کړی دی دا فضل الله ولی او د باغ په حق له نور معلومات د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه ترلاسه کیدی شي کچا ته د دې کسانو په اړه کې څه معلومات وی نو د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته دی اطلاع ورکړي